أساسي أو بشري حقوق. دران دوستانو سلامونه میومنی د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونه ته مو هرکلی کوم. په دې خبرونه کې لمونږ سره میلمه دی د حقوقي چارو څیړونکی سبحان الله مصباح.
په پیل کې خو ډیره مننه چې مونږ ته مو د مرکې وخت راکړ. مصباح صاحب، تر تو وایي چې نن سبا په افغانستان کې د زندانو وضعیت څه رقم دی؟
ډیره مهرباني. بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو او درنو اوریدونکو سلامونه او نیکی هیلې. ډیر مهمه مسله همدغه ده نن سبا په افغانستان کې، ځکه هغه څه چې ډیره ضربه د جمهوریت له نسکورېدو وروسته او د طالبانو له حاکمیت نه وروسته رامنځته شوې ده، هغه ضربه د موږ عدلي او قضایي نظام ته په ټولو کې ده. او په دې کې بیا کله چې موږ تاسو د دې شاهدان یاستو چې کله طالبانو حکومت ترلاسه کړ، نو دوی د زندانونو دروازې خوشې کړې او په زرهاو زندانیان چې په ډېر سختۍ باندې تر دې مرحلې رسیدلي ول دوی خوشې کړل، او د دې طبعا تاثیر بیرته په ټولنه باندې راځي. بیا له دې نه وروسته ستونزه داره پیدا شوله چې هغه عدلي او قضایي نظام چې د زندانونو او د جرم سره د مبارزې په هکله لکه د قضایي قوې لوی څارنوالي، مدافع وکیلان و انجمن کورنیو چارو وزارت او د تورته کسان چې دخیل وله، دوی هغه خپل حقوقي مسیر له منځه بوته ویوړل شو د طالبانو په واسطه باندې او مسیر یې بلې خواته کړ. نو له دې نه وروسته چې کله څوک ونیول شول یا نیول کېږي، تر اوسه پورې هغه عادلانه محاکمه چې یو متهم هغه حقوق باید په نظر کې نیول شي، ولکه مدافع وکیل او دې ته ورته، او هغه اصلي هدف د مجازاتو چې د زندان کې د یو مجرم لپاره د مجرم د اصلاح او د ټولنې د ژغورنې موضوع وله، هغه ټول خواشنۍ سره چې له منځه ولاړله، او اوس دغه لړۍ هغه عادلانه والی چې د قانون پر بنسټ په مستقله توګه او په عادلانه توګه باید مخته لاړه شي، په خوشنۍ سره چې دا وضعیت اوس سم نه روان.
لکه څنګه تاسو په خپله خبرو کې ویل، کله دغه زندانیان چې خوشي کېږي په ټولنه کې اتمن خلکو سره مخامخ کېږي او هغه عمل بیا تکراروي، په هغه عمل چې دوی زنداني سوي وو، دغه ته څومره دیامو وګړو حق تر په هولند کېږي؟ که څه هم تاسو اشاره وکړه که هغه غاټو ټکو کې خطرناک خبرې راته وکړه.
ډیره مننه. ګوري، مهمه مسله دا ده چې موږ په دغه وروستیو کې د دې شاهدان یو چې د درې څلور سو شاوخوا زندانیان خوشې شول، اوس خو خبره اصلي دا ده چې د یو جرم رامنځته کېدل د اجتماعي قرارداد د اصل پر بنسټ باندې مبارزه خلکو پورې اړه لري، چې سره مجازات ورکړل شي، ورته د قانون هم دغه ده. البته په تعذیری مسائلو کې هغه جرایم چې شریعت پورې مربوط دي، لکه حدود دي او قصاص، هغه بحث بیل ده. اما کله چې بحث تعذیراتو ته راځي، نو دلته د وګړو نظریات په دې کې مهم دي. خلک نیول کیږي، خلک بیرته خوشی کیږي. دلته وستونزه دا ده چې د عادلانه قوانینو په نشتون کې عام وګړي نه پیږي چې آیا واقعا مجرمین نیول شوي دي او دا مجرمین بیرته مجازات کیږي، او کدا ده چې خدای مکړه بیګنا کسان نیول کیږي او غیر عادلانه محاکمه ورته روانه ده، چې په دې ترڅ کې به د ټولنې د نظم و نظام په ټوله کې تر سوال لاندې راځي. اوس په تیر کې چې کله دوی حاکمیت ترلاسه کړ، اسلامي امارت حاکمه شو، دوی زندانیان خوشې کړل پرته له دې چې تفکیک په دې کې وکړي چې کومه هغه سیاسي جرایم باندې یا د دوی په اند چې دوی جهاد بولي یا دوی مجاهدین چې ول د دوی په اساس بوله، هغوی تفکیک شوی او خوشې کړي وله. نو عادي مجرمین چې ټولنه کې ډېر جرایم کړي وله، هغه هم خوشې شول. اوس هم په وروستیو کې همدغه حالت روان ده، او دلته اوس عام ګړي د دې لپاره چې د منګه قضایا قوه کې هغه شفافیت چې باید ووسی شتون نه لري، نو عام وګړي له دې اړخه مطمئنه نه دي چې دغه مجازات به سم دي، د مجرمین سم نیول کیږي. د نیول کېدو او خوشې کېدو موضوع ده، ځکه لړۍ د محاکمې په افغانستان کې له ډېره پخوا نه، له سلو کلونو را په دې خوا لیکل شوې لړۍ ده، د مختلفو قوانینو شکلي او ماهوي قوانینو پر بنسټ باندې. په دې معنا چې چیرته یو څوک یو دعوا لري، د عریضه لیکلو نه تر دې محکمې تر حکم پورې، او که څوک چیرته یو مرتکب دی او جرم کیږي، حتی مخکې له دې چې یو شخص د جرم مرتکب شي، کشفي نهادونو وظایف ده لکه دی پولیسو دا ټول لیکل شوی باندې نو وس د مونږ اندښنې هم دي ته دي چې کله چې دغه ستانډردونه یا اصول په نظر کې ونیول شي نو طبعا عدالت کې لته د سوال مسله مطرح ده نو لازم ده چې دغه سیستم جوړ کی تر څو پر بنسټ کې څوک باندې کیږي چې به ګناه باندې نشي او په زمين کې ګناهکار خوشی نشي ځکه ګناهکار معمولا مجرمین دي مجرم باید محاکمه شي او بی گناه کس که چیر تا بندی کی گی اگوی اقده اخلی دی طولنی پا مقابل که فاصله اخلی او سنزی را جوری
یه خدا مسئله ده چی مجرمین لزندان خوشی سوی بدون لدینه چی دی غدوی اغا قید تکمیل سیده بل پا زندانی که یو زندانی کم حقوق لری چی اغا باید مراد چی من سبا دیس خبرونا خبری گی چی پا زندان که لبندیان و سر نامناسب چلن کی گی
او دا دیر مهمه مسئله دا گوری زندان زندانی هم منگا پا جمهوریت که قانون ورته دلوده زندان چار پوری مربوط قانون و او دا زندانی یوازی حق حق محدوده کی گی چی دی محکمی دی حکم پر بنسټ بوسی جزاگانی لکه احتیاطی تدابیر لکه پخپلا جزا نقدی جریمی او دیتا ورتا مثلا که یو چا پا حکم که جرم د جنایت وسی ویل کیږي چې مثلا لاس کاله به دا قید وي د دې ترڅنګ مثلا انتخاباتو کې اشتراک نه کوي یا ځینې مدني حقوق دې سلبيږي هغه د زندانونو ادارې یوازې هغه څه کوي چې د محکمې د حکم پر بنسټ وسی ځکه اساس محکمه ده قاضي ده قاضي حکم کوي دوی اجراءات کوي نو اوس لدین ور هاخو هر محدودیت کړي او چا په راضي په دې ازادي او راضي هغه خپل جرم کوي نو زندان لکه څنګه چې د اصلاح ځای ده او هدف د زندانی که دو دانه ده چې څوک بدله واخلي انتقام واخلي او کینې رامنځته کړي بلکه اصلاح ځای ده نو ټول حقوق عادي لکه عادي وګړي پرته له دې چې هغه ازادي سلب شي نو ټولو عادي حقوقونه لکه صحي خدماتو لکه د تحصیل لکه د نور ورزش ته زمینه مساعده شي او د فضا داسې فضا وسي چې تا په کې بیرته یو سالم شخص ټولنې ته وړاندې شي نو په خوشنۍ سره چې منګه مسائل خبری ګل کې شکنجه دی په زندانونو کې لکه په خپل سر توقیفيږي لکه پرته له دې چې جرم معلومه ووسی شخص ډیر وخت په توقیف کې پاتې کیږي دا هغه موارد دي چې د زندان کې دو او د زندان د مجرمینو سره د مبارزې په اصلي اهداف سره په ټکر کې کړنی دي او لدی نه باید مخنیوي وشي
او که مخنیوي ونسی دا کومې بدې پایلې درلودلی شي
پرته له شک ګوري عدالت د یو ټولنې لپاره ډېر یو اساسي عنصر ده که چېرته نه پلی کیږي ټولنه منفي خواته بیایي او ستونزې راولړوي نو دا په داسې حال کې ده چې پخپله طالبان د دې ادعا کوي چې وطن اشغال و بې عدالتي کېدله دوی به بندیان کېدل په لوی لاس به نیول کېدل او دوی راجیک شول په مقابل د نظام کې اوس خبره دا ده چې که چېرته دوی د عدالت لپاره زمینه سمه مساعده نه کړي نو خلک به عقدې رامنځته کوي خلک بې اعتباره کېږي نسبت نظام ته او بالاخره د نظام په مقابل کې کېدای شي راپاڅېږي پرته له هغې نه ډار په زړونو کې رامنځته کېږي د دوی د مشروعیت مسلې کې طبعا هغه مورد چې دوی ته مشروعیت ورکوي د خلکو د ارادې موضوع ده د رضایت موضوع ده نو چې رضایت سطح را ټیټېږي خلک ډارېږي او دا په نړیواله سطحه باندې هم ستونزې راولړوي بې له هغه نه هم افغانستان تر اوسه پورې یوه هېواد په واسطه په رسمیت نه ده پېژندل شوی خو دوی که چېرته د عدالت موازین عادلانه نه کړي په نړیوالو ملي او شرعي اصولو سم برابر نه کړي شفافیت پکې رانولي نو دې کې شک نشته ده چې دوی به په خپله په اوږد مهال کې به ډېر غټو ستونزو او ناخوالو سره مخامخ کی او د مخالفینو لپاره به زمینه دې ته مساعده کی چې د نظام په مقابل کې راولاړ شي او دا به ډېر ستونزې راولاړ شي
که تاسو د ښځو موضوع ته له دوی سره په زندان کې بد چلند کیږي خبرونه دام وایي چې مثلا ښځې نشته د ښځو د نیولو لپاره نارینه ښځې نسي بیایي دا څومره له اسلام سره په ټکر کې کیدلی شي څومره دوی حق تر پښو لاندې کیږي
ګوره اصل خو که شریعت ته راولو که نورو قوانینو ته راولو مدونه قوانینو ته اصل خدا ده چې شکنجه نه په شریعت کې شته نه په عادي قوانینو کې شته نن سبا دغه ټکنالوژي دومره پیشرفت کړی ده لکه د ډي ان ای سیستم او د فینګر پرنټ او د نشانې انګشت او د ته ورته چې دغه جرم چې رامنځته کیږي جرم مجرم آثار د خپل پریدي او دا په ډېر سادګۍ په مسلکي څارنوالانو پولیسو په واسطه باندې دې ته زمینه مساعده اما خبره داده چې دوی چې کسان نیسی او بیا ادعا به خوشته پو دی باندې ځکه خزینه دوی نیولې دي مثلا په خپل ویلې دي چې تر دې حدا پورې چې پو دی باندې حتی تجاوزونو ادعا به هم شته دي اوس دې لپاره چې دغه ادعا به لمنځه بوزي مونږ چې کله د جمهوریت بحث کوو په جمهوریت کې یو مسله داده چې د شفافیت لپاره تضمین نشتون لري مثلا ازادي د بیان د مثلا اطلاعات ته د لاسرسي حق ده او د تورته مسائل دي چې خلک ته اطمینان ورکړي چې که خدای مکړه کم څه خراب نه کیږي اوس که ادعا لیوي خو ادعا کیږي په خپل اشخاص چې د اسسته شوي دي بل خو نه دسي او میکانیزم چې بیرته د شفافیت لپاره صحیح تضمین وکړي شتون نه لري نو مدني ټولنې شتون د رسنۍ شتون د دوی لاسرسي په دې ټوله پروسې ته او په زمین کې د موضوع قوانینو د ښو شفاف او عادلانه قوانینو شتون د مسلکي کسانو شتون د مستقلو کسانو شتون چې بې طرفه کسانو سي د عدالت په تامین کې یو د هغو تضمینونو له جملې نه ده چې بیرته که څوک ادعا هم کوي چې ظلم پې کیږي یا مثلا پې ګناه بندیانې کیږي لکه ځینو ښځینهوو چې په رسنیو کې ورباندې ډېر بحثونه وشول او خپله غږونه اوچت کړل چې ګویا له دوی سره ناخوالې کیږي یا دوی سره شکنجه شوي دي او پروسه عادلانه ده نو د دغو ټولو د مختبرلو لپاره دوی ته لازمه ده چې سیستماتیکه لارې د حل ورته په نظر کې ونیسي
اکثره وخت طالبان دا خبرې ردوي چې په زندان کې بد چلند نه کیږي آیا دا د تیښتې لار یا معقول دلیل کیدلی شي له یوې خوا خلک عملي مثالونه لري له بلې خوا دوی وایي چې نه زندان کې هر څه تامین دي او د هیڅ حق تر پښو لاندې نه دی
ستونزه خو همدا ده چې د دې لپاره چې یوه ټولنه کې نظم رامنځته شي په دغه دولتونو په سطح باندې غیر دولتي نهادونو ته هم زمینه مساعده شوې دغه این جی او کانسپټ اندغه ته وایي چې نان ګورنمنټل ارګنایزیشنز د دې هدف همدا ده چې یو د فشار د قوی تر عنوان باندې د دولتونو د کړنو په مقابل کې ودرېږي یا مثلا اپوزیسیون دی خو هغه سیاسي هغه سیستم مونږ ولرو احزاب شتون ولري صحیح منظمه توګه هغه به د تباهاتو ته متوجه کی او مختزی اوس خبره داده شي دولت خو په هیڅ کله په سنوان باندې حتی ډیر پر مختلف دولتونو د خپل ستونزو د خپل هغه کوتاهي او چې خپل اداره کې رامنځته کیږي د دې په مقابل کې ری ځان غلی نسی خپل ستونزې خپل نه وایي نو دوی ته لازمه ده بیا نور پر مختلف هوادونو مدني ټولنو ازادي د بیان ته او لاسرسي د اطلاعاتو ته د حق او د تورته مسایل ته زمينه مساعده کړي دا بیا په نړیواله سطح باندې ځان نشته اوس خو د اسلامي امارات لخوا نه وضعیت راتکیږي معمولا اما د خلکو لخوا ادعا د نړیوالو لخوا ادعا داده چې دا وضعیت سم نه ده ولی د لپاره چې هغه ستانداردونه یا هغه معیارونه چې دغه ادعا را بند کړي یا به طرف خلک لار شي مونیټورینګ وکړي وضعیت تر کنټرول لاندې راولي او په نظر ورکړي چې کله دا شای نه وي نو تبه د بیا عدالت لپاره زمينه مساعده کیږي د خبرو باندې خلک باور نه کوي او موږ څنګه دا چې خلک ډاریږي خلک ولاو که عادي کس مو شي ک مثلا خو جرم خو طبيعي پدیده ده یا قصدن یا سهوان یا حالت کې سره جرم تلاند راځي یا مثلا دلته خو افغانستان کې خو نور مونږ ټولنیز ستونزې لرو ک یو څوک په چا باندې ناحق هم ادعا وکي یا هغه زندان ته واچي نو هغه به سرنوشت پاتې او دا خو بیا د حق سوالونه مسله ده
یو بل موضوع ده چې زندانیان نس کوي خپل کورنۍ سره تماس ونیسي تر ډیر وخت دوی ورکی دوی نه مانی چې دوی به ویلي دا څومره د دوی حق تر کولای شي
او خوګوري مونږه یو اصل د اساسي قانون خصوصا د شمه ماده د دیاله سعادت هم کې اصل دا درلوده چې د محاکمه باید عادلانه وسی مثلا بل اصل دا و چې توقيف په خپل سر باندې موسی د ترڅنګ تعذيب د انسان منه ده شکنجه د انسان منه ده قانونيت د جرایم مودې ته ورته نو د عادلانه محاکمه یو رکن دا ده چې یو متهم باید مدافع وکیل ولري هغه باید یو سلسله اساسي حقوقونه لکه د خپل کورنۍ سره د اړیکې موضوع چې کچته او جرم مرته منسوب کیږي توقيف کیږي باید هدا اقل کورنۍ په جریان کې شي د دې ترڅنګ سکوت اختیار کی ای سکوت په دې معنی چې حق د سکوت یعنی چې دغه کم که ولاو کم متهم په جرم مهم وسی تر څو چې مدافع وکیل شتون ونه لري یا هیڅ کولای شي چې هیڅ هم ونه وایي هغه د سارنوال پورې مربوط ده چې څنګه د جرم په باندې ثابت وي او همدغه رقم سره لړۍ باید د قانون پر بنسټ وسی مثلا قاضي به طرفه شخص وسی مدافع وکیل او شتون ولري خپلته هغه قانوني میاد په نظر کې نیول شي دې ته ورته شان نو وسکه دا نظر کې نه نیول کېږي، کورنۍ سره اړیکه نه نیول کېږي، دا ټول خپل ذات کې د عادلانه والی د پروسې سوال لاندې راولي او په مرور زمان باندې دا ټولنه کې ډېر زیاتې ستونزې نورې راولاړوي. او خواشینۍ سره باید ووایو چې دغسې حالت شته. دا په تېر رژیم کې وه او هغه هم غندلی ول، جمهوریت په وخت کې هم داسې ستونزې ولې، کله به چې امنیت ځینې کسان ونیول په میاشتو میاشتو به هلته ول. په داسې حال کې چې د توقیف موده 15 ورځې ده، بیا که چېرته د ضرورت پر اساس باندې تر 15 ورځو نورې پورې تمدیدیږي. ولې مسله دا ده چې په 15 ورځو کې دا قضیه باید محکمې ته ولاړه شي او محکمه کې فیصله قاضي پرې فیصله وکړي، د دې لپاره چې خلک بېګناه په توقیف کې پاتې نه شي. خو دا موضوع اوس حتی داسې قضایاو ته ده چې هغه رسنیز کېږي او ټوله نړۍ ورته سترګې په لاره وي، مګر یو څوک په میاشتو میاشتو پرته لیدې شي بیا بېرته راخوشي کېږي او هغه هم بېګناه یا مثلا معمولا بېګناه راخوشي کېږي. دا پخپله حق تلفی ده د عام وګړو او د دې نه باید مخنیوی وشي.
په آخر کې حاکم نظام ته باید تاسو مشوره ترې
د مونږ خو حاکم نظام ته مشوره داده چې که د دې لپاره تداوم رامنځته شي د نظام، ځکه وروسته له ډېرو وختونو افغانان حداقل یو نسبي امنیت لاسرسی پیدا کړی ده او خلک خوشحاله پاتې شي، نو دوی د ملي مشروعیت لپاره زمینه مساعده کی، فرصت دی برابر کی، نظام دی د قوانینو پر بنسټ برابر کی. هغه انتخابات چې دوی ورسره ستونزه لري هغه انتخابات دی نه کوي، خو انتخاباتو ته د زمینه مساعده کی چې خلکو اراده پکې ښکیله شي او پوه کسان دی راولي، قضایه قوه قاضیان دی، مسلکي کسان راولي، بېطرفه کسان دی راولي، یعنی اسلامي امارات کم تحریک پوری چاړه کم قاضیان دی هغه دی لری کی زکه غا استقلالیت میکیږي، په تجربه او متخصص کسان دی راولي، نهادونه دی بیرته د سی را پیوړی کی چې لکلوی څارنوالي کې د کار وکي. دا د جرم سره په مبارزه کې لوی څارنوالي ډیر مهم نقش لري، پولیس ته د خپل مسؤلیتونه ورکي، یعنی نهادونه دی را جوړ کی، قوانین دی رسم کی، اشخاص دی مسلکی کسان وروزی او وګماري، نړیوال سره دی سازش وکي، هغه څه چې نړیوال ته ورته توجه ده لکه د ښځو حقوق دی ته ورته، خصوصا د عدالت په تامینولو کې. دا هغه موارد دی چې کدی په نظر کې ونیسي، زه یقین لرم چې هم خلک ترې خوشحالیږي، هم نړیواله ټولنه بهانې هم بندیږي او هم د دوی د تداوم لپاره دوی به د سر کمی دی ډیرو نیوکو نه خلاصیږي. ما ته به اړتیا نه چې زه په دوی باندې نیوکه وکړم، یو بل ته به یو افغان چې زوریږي هغه به نه زوریږي، نو دې ته ورته ډېرې ښېګڼې دي په دې کې باید په نظر کې ونیول شي.
ډېره زیاته مننه مصباح صاحب، تاسو ژوندي سلامت اوسئ.
تاسو نه هم مننه.
درن دوستانو، دا ودی دیونه دی اساسی او بشری حقوقو خبرونه. په دې خبرونه کې موږ سره میلمه و دی حقوقي چارو څیړونکو سبحان الله مصبا، تربیه فرزه کې چې یاست الله ممال او ملګری.
وزری ما تڑی رنا وزری ما تڑی
خار بشی جنگل کبی کتاب بی قلم شی گل شی وچ دندر چی بی آواو بی شبنم شی مشا آدم گوخی نا هوا دی بی آدم شی مراوی بادم شی مراوی بادم شی دا هوا وزری مطڑی شپوتا پاتا کی گدرنا وزری مطڑی شپوتا پاتا کی گدرنا وزری مطڑی وزری مطڑی زد زمانے جبر ساتلے پا پنجرا کیم شمایا مو بلا دا تاریخ پا دیرا کیم زرکیم پا چغو دا وقتنو پا درا کیم اس میں دا ستم پا مزی بیا وزری مطڑی شپوتا پاتا کی گدرنا وزری مطڑی شپوتا پاتا کی گدرنا وزری مطڑی پریمیگ دیچی والوزم پریمیگ دیچی والوزم زما وزری مطڑی شپوتا پاتا کی گدرنا وزری مطڑی شپوتا پاتا کی گدرنا وزری مطڑی وزری مطڑی
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه دولس شپګ نوي
ازادي رادیو څلور وشتا ته
اسمان پلور رفیگی ستا ہلمند ستا عمود مست پہیگی ستا بیرغ دید اسمان پلور رفیگی ستا ہلمند ستا عمود مست پہیگی ستا پالن ستا پخ پلو بچو پور دے سوچ بدور لر گوری مخی تور دے داہے وات میڑا نوزل میانو پور دے سوچ بدور لر گوری مخی تور دے داہے وات میڑا نوزل میانو پور دے سوچ بدور لر گوری مخی تور دے داہے وات ته هر څوک چراغلی خدای وهلی یل غلګر به تپتیخت ترینت للی ته هر څوک چراغلی خدای وهلی یل غلګر به تپتیخت ترینت للی تورلې ګان توایا دل تم ګور دې څوک چې بدور لر ګوري مخې تور ته مات میړ نو زلمیانو کور دې چپدور لر ګوري مخي تور دے دہ وات میڑ نو زلمیانو کور دے چپدور لر ګوري مخي تور دے دہ وات دہ وات دہ وات دہ وات دہ وات دہ وات دہ
آزادی میلمه د آزادی میلمه پروگرام ته مو په سلامونو هر کله کوو. نن مو پر افغانستان یو مین افغان میلمه دی، هم شاعر دی، هم لیکوال دی او هم یو شپلار. دیا سنگ انجان هغه افغان دی چې له کلونو راهیسې له افغانستان څخه جلا وطنه دی او په هند کې شپې ورځې تیروي، خو افغانستان یې هیر نه دی او وایي چې وطن لا هم ورته د مور حیثیت لري. انجان صاحب، د آزادی میلمه پروگرام ته هر کله راسی، په پیل کې درته وایس چې له وطن جلاوالی څومره درته ګران تمامیږي او څومره وخت مو کیږي چې په هند کې اوسېږي؟
مننه لومړی د آزادی رادیو منو اوریدونکو لیدونکو ته او د آزادی رادیو ټول درنو کارکونکو ته د مینې سلامونه او احترامات ډالۍ کوم. د تاسو پوښتنې په ځواب کې باید وایم چې زه البته تقریبا پنځه کال میں ورستی شول چیز دلتا یم، یعنی افغانستان ته نیم لار لغه نه مخکې مت تک را تک درلودو، خو افغانستان میں پزړ کېدا، افغانستان میں پر رګ رګ کېدا، په وینا کې مېدا، په وجود کې مېدا. افغانستان پرته خوشوند نه ممکن ده، بس د افغانستان په یاد باندې ژوند دی کرختیا وایم، او دا ژوند د ژوند تر پایه پورې به همدا وي. زه کار چې ته افغانستان به ما سره وي، زه به افغانستان سره یم.
بل انجان صاحب، ولی افغانستان یا دی جستاسو مثلا ستاسو په څیر ګڼ نور هیوادوال هم له وطن د باندې دي، ولی وطن د چا زیات یا دیږي؟
ګوره ډیر غلری مثال نه لري وطن. په اصل کې که ورته وګورو، وطن خو مور ده، وطن په اجتماعي لحاظ مور ده. وطن کې مو ژوند ته پیدا شوی او لوی شوی او خاپوړې مو کړی دي، درس تعلیم مو ویلې ده، خلکو سره ناسته ولاړه، دا هر څه په موږ باندې تاثیر کوي، او دا په هر انسان باندې، صرف ځانته نه وایي چې په قوم باندې، په ټول انسانانو باندې تاثیر کوي. او د مور قدر، د مور مینه، دا هغه څه شی نه ده چې په الفاظو کې بیان شي، د بیان وړ نه ده. او بله که په دیني لحاظ وڅېړو، په هر دین کې وطن ته ډېر احترام درناوی شوی ده. په اسلام کې هم احترام ورته ده چې وطن سره مینه، د هغه پارچا باندې فرض ده. په سکیزم کې هم وایي پون ګرو پانی پتا ماتا درد مات، و وطن چې دا مور ده، د مور حیثیت لري. نو د مور درناوی په موږ باندې فرض ده، او د مور مینه خو بے مثاله مینه ده. نو خامخا به موږ یادیږي، د ټولو به یادیږي څوک چې د وطن نه لري، وطن څوک یې راولی شي.
بل همدغه مینه ستاسو په شعرونو کې هم زیات وخت انجاز صاحب منعکس کیږي. څومره شعرونه مو د وطن په اړه په دې وروستیو کې لیکلي دي، یا دغه جلاوالی څومره تاثیر کړی دی ستاسو پر شعرونو؟
دما شیرونه خو البته زه خپل شیر ته خو شیرم نشم ویلی، ځکه چې ما څو ځله دا خبره کړې هم ده. زه په هنر باندې دومره آگاهي نه لرم، په شاعرۍ باندې دومره آگاهي نه لرم، خو زه لیکل کوم، لیکم. دما په شیرونه کې د وطن مینه همیشه وا ویبو، او دغه دوه کلونه چې ما د قلم چې خوځولی ده، د وطن په مینه خوځېدلی ده. او د تر هغه وخته به وي چې څو قلم ودرېږي، ما څه ودرېږي او قلم ودرېږي، د وطن مینه به وي پکې.
بل په وطن کې خو انجان صاحب، تاسو د ادبی بهیر غونډو کې اشتراک کوه، په هند کې څنګه دی؟ هلته تاسو داسې کومه ټولنه لري چې افغانان سره راغونډ سي، دغه خپل شعرونه سره وایي؟
البته په ډیر افسوس، ډیر افسوس سره باید وایم چې په هند کې دا فعالیتونه په د پښتو ژبې لپاره نشته دي. په هندي ژبه، سانسکریت، پنجابي، نو د هندستان په ټولو ژبه شته دي، خو پښتو ژبه لپاره زه 2 کال کې ماجر شوی یم، هند ته راغلی یم، او د هغه وخت نه راهیسې ما ډېرې هڅې وکړې، ډېرې هلې ځلې مې وکړلې، د سفارت سره مې ټول 2 ځله اړیکې ونیولې چې سفارت به موږ سره مرسته وکړي، یوه ټولنه به جوړه کړي، او د خان لالا جان خان لور دی، البته د خان عبدالغفار خان لمسی ده، په کلکتې کې اوسېږي، هغه ته ورغلم کلکتې ته، خو بدبختانه چې موافق نه شوم، تر اوسه پورې یوه ټولنه مهم ونه شوه کړی چې دلته جوړ کړو او دلته افغاني ادبي ټولنه ولرو، بدبختانه چې له دې شي محروم یم.
بلې انجان صاحب، اوس خدای شاین ډېر اسانه سوي، هم دی په آنلاین باندې هم تاسو کولای سي چې په مشاعرو کې برخه واخلئ، یعنی که اوس د سره هڅه شروع کې فکر نه کوي چې و نتیجه به ورکړي؟
بالکل اسانه شوي دي، ډېرې ټولنه شته دي چې البته په هندوستان کې نه دي، د هندوستان لخوا نه دي، د موبایلي د موبایل له لارې نه چې آنلاین ټولنې جوړې شوې دي، په افغانستان یا نورو هېوادونو کې یا پاکستان کې لروبر دې خوا خوا کې دي او مشاعري کېږي، خو په هندوستان کې دا شاید نشته دي، ولې چې هندوستان کې تر اوسه پورې ماته خپله دا معلوم نه ده چې دلته شاعران څوک شته او که نه، چېرته اوسېږي، ادرس یې را سره نشته ده، په هندوستان ایالتونو کې کوم ځای کې اوسېږي، نو دلته دا فکر کوم چې ستونزه به لویه وي، دلته به ونه شي، خو آنلاین زه ډېرو مشاعرو کې، ډېرو غونډو کې چې وخت را سره وي اشتراک کوم، او که اشتراک ونه شم کړی وروسته هغه شی اورم او لولم، خپل تنده پرې ماتوم.
بلې انجان صاحب، علت څه دی چې په هند کې د افغانانو ترمنځ اړیکې دومره پیاوړې نه دي لکه په نورو هېوادونو کې؟
علتونه ډېر دي، یو علت یې دلته دا اقتصاد، دلته په هندوستان کې اقتصاد ډېر ضعیف ده، هر سړی په دې هڅه کې ده چې ځان ته یو څو پیسې وګټي، ډوډۍ پیدا کړي، ولې چې دلته هر څه په پیسو دي، سکول په پیسو ده، میډیکل په پیسو ده، کورونه کرایې دي، نورو هېوادونو کې مرستې شوې دي د هغه دولتونو لخوا یا د ملل متحد لخوا نه، خو په هندوستان کې بدبختانه چې دا هېڅ شی هم نشته ده، مخکې 400 روپۍ د میاشتې یو شخص سره مرسته کېدله، هغه هم اوس بندې دي، یو این ایس سی آر دا مرسته هم نه کوي، نو خلک مجبور دي چې ډوډۍ وګټي، وخت به چیرته وي ورسره، او بل دا ده چې په هندوستان کې د کار وخت هم عجیب شانته ده، نورو هېوادونو کې فکر کوم د افغانستان وایي موږ په سهار دوکانونه خلاصول، چا به 6 بجې، چا 5 بجې، چا 8 بجې، او چې ماښام به شول چې تیاره به شروع شوله، دوکانونه به بندېدل او خلک به خپلو کورونو ته تلل، لیکن دلته برعکس تقریبا 1:30 بجې دوکانونه خلاصېږي، او شپې تر لاس 1:30 بجو پورې خلک له کاره بېرته راځي، نو دغه ستونزې دي چې په هندوستان کې دا شی ناممکنه شوی ده.
بلې، په دې وروستیو کې د افغانانو شمیر هلته هم زیات شوی دی، دوی په څه کاروبار اخته دي، اکثر یې په کومو کارونو باندې بوخت دي؟
دلته بیل بیل کارونه کوي، چا دوکانونه خلاص کړي دي، او څوک چې دغه نوی نسل ده هغه خو انګلیسي زده وي، نو خامخا کوم دفتر کې شي، شخص دولتي خو ناممکنه ده چې ماموریتونه ډېر کم دي نه پیدا کیږي، ورته خو په شخصي کمپنیو کې یا په شخصي دوکانونو کې په کار لګیا دي ځینې، او ډېر خلک شته چې بېوزله دي، اکثریت بېوزله دي، د کاروبار په تلاش کې، او کاروبار هم نه پیدا کیږي، ورته ستونزې ډېرې دي دلته نسبت د نورو هېوادونو په پرتله.
او هند ته اوس هم د افغانانو تګ جریان لري، خصوصا هغه کسان چې په افغانستان کې به ناروغان کېدل، یو څه به وس کار کاوه، دوی به اکثره هند ته تلل، اوس خو دغه پروازونو کې ستونزې هم زیاتې دي، د پاسپورټ ستونزې هم افغانستان کې ستا، خلک درځي د تداوی لپاره؟
البته دغه د رژیم په بدلون یا د حالاتو په بدلون چې لاغې نه وروسته پروازونه بندي، تګ راتګ نشته ده، به هیڅ تګ نه تګ بند شوی ده.
هلته یو شمېره داسې افغانان هم ستان جان صاحب چې د نور هېوادونو کیسونه لري، هغوی په څه ډول شرایطو کې ژوند کوي؟ له ځینو سره تاسې خامخا په تماس کې یاست؟
داسې خلک ډېر دي چې خصوصا مسلمانان وروڼو ته خویندو ته دا زمینه مساعده ده، البته دوه سکانو ته دا زمینه هېڅ هېواد هم نه ده تر اوسه پورې مساعده کړې چې هغوی قبول کړي، هغوی خپل هېوادونو ته وغواړي یا ریسټلمنټ ورکړي، خو هغه مسلمانان خویندې ورونه چې دلته اوسېږي او د نورو هېوادونو کیسونه لري، کیسونه یې په جریان کې دي، او ډېر خلک وتلي دي او ډېر په تلو کې دي. په دې وروستیو کې چې هغه 2013 کال کې وروستۍ پېښې په سکانو باندې ګردوارې کې جلال آباد او بیا په کابل کې وشولې، د هغو پېښو وروسته نو بیا سکان ټول چې دغه راغلي څوک کورنۍ چې افغانستان کې پاتې وو، هغه سپانسر دي د کاناډا او ټولې کاناډا، البته حکومت مرسته ورسره دا کړې ده چې د کاناډا حکومت چې دوی ته ویزې او سہولتونه یې برابر کړي دي، لیکن د دوی سپانسر او نور ټول مصارف د ټولنې لخوا چې د سکانو کانډای سکانو ټولنه ده د هغوی لخوا ورسره مرسته شوې ده او دوی کانډا ته بول کېږي او بعضې لاړ دي او ځینې نور هم په همدې امید کې دي شاید
بلې د نظام له بدلون سره په افغانستان کې پر افغان هندوانو او سیکانو د ژوند ساحه هم د پخوا په نسبت ډېره تنګ سوله. دوی له هند پرته نورو کوم هیوادونو ته ولاړل؟ تاسو د کاناډا یادونه وکړه، د دې تر څنګ نورو هیوادونو کې د دوی د میشتولو چانس نه و؟
هغه سیکان هندوان چې دغه وروستیو پیښو نه تاثر باندې دلته راغلی دي، خصوصا هغه سپانسر دي کاناډا ته او دوی ټول کاناډا ته ځي. او له هغې نه مخکې چې دو نوي کال کې لکه مونږ شروعات شوی ده د مهاجرت د افغانستان هندوانو سیکانو چې د هغې ډل نه زه هم یم، نو هغه چې بعضې هېوادونو کې دي لکه اروپایي هېوادونو کې هم شته دي، امریکا کې هم شته دي او په هند کې هم شته دي، خو هغوی سره کوم مرستې نه دي شوي. هر څوک په خپل توان مصرف باندې دغه هېوادونو ته رسېدلی ده او دغه اوسې برخه چې دغه حادثه ښکار وو دغه کاناډا هېواد ته هم د یو ټولنې لخوا د کاناډایي سکانو د ټولنې لخوا او نور مملکتو کې هم چې کوم سکان اوسېږي هغو سکانو هندوانو به هم شاید مرستې کړي وي، خو د دوی دا سپانسر د کاناډا ته ده او دا کاناډا ته ځي او نور چا سره داسې مرستې نه دي شوي. د حالاتو په بدلېدو یعنې دو نوي هم کانه چې په افغانستان کې بدلون روان ده تر ننه پورې مهاجرتونه دي.
هندوان او سیکان خو په افغانستان کې په تاریخي لحاظ له ډیرو پخوانو زمانو اوسېدل، په اجتماعي لحاظ ولې دوی په افغانستان کې په ټولنه کې له یو ډول تبعیض سره مخامخ وه او دغه ستونزه تقریبا تر پای حال هم نسوله؟
خبره دا وه چې په افغانستان کې بدبختي چې ده بېسوادي ده. د با په نظر د بېسوادۍ خلک دومره یو بل نه متنفره کړي وو چې د یو بل سره ناسته پاسته نه خوښېدله. سل فیصد هم نشم ویلی، ډېرو مسلمانو خویندو ورونو موږ سره خور او ورور په صفت ژوند کړی ده، همسایتوب یې راسره کړی ده، موږ ورسره ټولنه کې کورونو ته تګ راتګ په اخترونو کې په مړي په ژوندي دا شوي دي. یعنې دا نه شوي ده چې موږ سره ټول نفرت وو، نه، مینه له حده زیاته مینه هو، نفرت هم له حده زیات وو. د نفرت څو علتونه دي، یو خو موږ لګکي وو، یعنی په افغانستان کې چې کله اسلام ظهور کوي خلک کنورټ کیږي او یا په هر رقم چې په زور یا په رضا په هر رقم چې شوي دغه بېله موضوع ده. خو وروستی دا وو چې دغه څومره چې پاتې وو دوی ته دا مو دومره زمینه وه چې بس هلته ژوند وکړي او نور کوم امتیازات ورته نه وو. که په تېرو دولتونو کې هم وګورو، یو د امان الله خان په وخت کې یو څه امتیازات ورکړل شول، لکه هغه چې د دیوال نارنجن داس د مالی وزیر ټاکل شوی وو، اولین کس و چې د افغانستان تاریخ گواه ده. البته دا زه نه وایم، دا تاریخ وایي چې د افغانستان د ازادۍ مایده یې لاسلیک کړې وه د انګریزانو سره، ده ته د مالی وزیر په صفت مقرر شو او هغې نه وروسته بدبختانه چې په د افغانستان په تاریخ کې به دا شاید تذکر پیدا نه شي یا به ډېر کم خلکو لیکلی وي، هغه تاریخ به ما نه وي لوستی. خو د هندوانو سیکانو نوم بیخي ورک ده پکې. هغه کې مستوفي وو په هرات کې، هغه هم یو هندو او په د افغانستان بانک رئیس چې وو هغه هم یو هندو وو. په ډېر ډاکټرانو چې سرداران وو په افغانستان کې ډېر لوی لوی مدیریتونه ریاستونه یې لرل، هغه هم هندوان او سیکان وو. خو داسې هغه موږ ته چا په دولت کې سهم نه دی کړی، البته منل شوي نه یې. اوس هم موږ ته وایي په دا تېرو وختو کې به هم چې دغه ډېر درد به را کولو دغه خبرې پوښتنه به رانه کېدله، للا یا سردار صاحب کله وطن نه راغلی، کله وطن ته ځي؟ نو اوسه پورې هم موږ په افغان ټولنه کې نه یو پېژندل شوي چې موږ افغانان یو، نه یې منل شوي چې موږ افغانان یو. موږ ته د هندوستاني په صفت لیدل کېږي. هندو یو عقیده ده، مذهب ده، دین ده او هندي ملیت ده. لیکن بدبختانه چې هندو او سکھ چې دا دواړه بیل بیل ملیتونه او بیل بیل مذهبونه دي، دینونه دي، دوی دواړو ته د هندي ولس له فکر کېږي. حتی چې موږ ته تذکرې راکول کېدلې په هغې کې هم بدبختانه چې لیکل شوی ده اهل هنود، یعنی اهل هندوستان، مطلب یې دا شی ده، ځکه چې تاجک ته تاجک لیکل شوی ده، پختون ته پختون، ازبک ته ازبک. ما ته سکھ سردار سردار نه ده لیکل شوی، سکھ نه ده لیکل شوی، ما ته لیکل شوی ده اهل هنود. البته چې زه اهل هنود یم نه، زه اهل افغانستان یم. خو بدبختانه چې د موږ لوړپوړو چارواکو دغه فکر درلودو چې دوی د موږ نه دي، موږ خپل نه ګڼلو، نو په دې لحاظ موږ ته هېڅ پاملرنه مخکې هم نه وه شوې، وروستو کې هم نه ده شوې، تر اوسه هم نه کېږي. نه مو کوم لوړ مقام درلودل وزارتونه ریاستونه په ټول نظامو کې چې ډېر لوړ پوړي چارو هغه مو نه درلودل په لوړ سویه تحصیلات مو نه درلودل او تر انجینر تر ډاکټر پورې مو درلودل مگر موږ ته هیڅ هم په دولت کې یا په سیاسي چارو کې برخه نه در کړې بدبختانه.
بل انجن صاحب د پاکستان له ایجاد وروسته ولی افغان هندوانو او سیکانو له هغو هندوانو او سیکانو سره چې په پاکستان کې یو څه پاتې دي د هغوی سره د دوی اړیکې ډېرې پیاوړې نسولې علت څه و؟ پر دوی باندې د حکومت د خوا نظارت زیات و که دوی نسوای کولی چې خپلو منځو کې اړیکې وساتي؟
د پاکستان سیکان د پاکستان مربوط دي او د افغانستان سیکان د افغانستان مربوط دي. موږ افغانان یو، موږ د افغانستان سره اړیکې لرو، د افغانستان خلکو سره، د افغانستان دولت سره، د افغانستان حکومت یا ملت سره، ټولو سره اړیکې لرو. او د پاکستان سره موږ اړیکې درلودې، دا نه چې موږ اړیکې نه لرو، موږ د ټولو خلکو سره اړیکې لرو، هغه که پاکستان کې وي، نه تنها سکانو سره بلکې هندوانو سره، مسلمانانو سره، ټولو سره موږ اړیکې پاللې دي او پالوي تر اوسه پورې. موږ په دې کې کومه یعنی بدبینی نه لرو چې موږ باید پاکستان سکانو سره یا د پاکستان مسلمانانو سره یا د پاکستان هندوانو سره باید اړیکه ونه لرو. نه موږ د هر چا سره اړیکه لرلې او لرو، خو سیاسي اړیکه مو نه دي درلودلې. او سره موږ صرف اجتماعي اړیکه درلودلې دي، دینی اړیکه مو درلودلې دي، مذهبي اړیکه مو درلودلې دي. او د سیاست موضوع بیل دی، هغه وطنونه بیل دي. موږ افغانان یو، هغوی پاکستانیان دي. هغوی به د پاکستان په قانون باندې چلیږي، پیروي به کوو. موږ افغانان د افغانستان قانون باندې به چلیږو، پیروي به کوو.
انجن صاحب، ستاسو معلومات څه دي چې په افغانستان کې اوس مهال د پاتې هندوانو او سیکانو شمیر څو تر رقم سوی دی؟
د دغه هندوانو سیکانو شمیر د ګوتو په شمار ده، شاید 40 تنه وي زیات تر زیات
راوتلی دی اکثر. انجن صاحب، د دوی د عبادت ځایونو، د ګردوارو او د رمسلونو وضعیت څنګه دی؟ ځکه چې مخکې ما یو راپور لوستلی و چې ځینې افغان هندوان او سیکان په افغانستان کې پاتې دي چې د دغو عبادت ځایونو څارنه وکړي.
بالکل همداسې ده، خو ډېر عبادت ځایونو کې، ګردوارو کې، مندرونو کې دوستان افغاني مسلمانان ورونه هغلته کینولي دي، د سیکورټي په صفت چرته د هغو څارنه وکړي او هغه محلونه ژوندي وساتي، روغې وساتي. او ډېر داسې دي چې کلپونه راچول شوي دي. نو
یعنی اوس تاسو کولی شئ چې افغانستان ته تګ راتګ وکړئ په ډاډه زړه؟
فلحال خو پروازونه نشته. که چېرته پروازونه وي، ولې نشو کولی؟ هغه د موږ وطن ده، د موږ هېواد ده، هغه د موږ خپل خلک دي. هر کله چې وي موږ به تګ راتګ ورسره کوو، ولې نه؟
بل انجن صاحب، خو زیات کسان لا هم اندېښنه لري هغه وروستیو حملو ته په پام سره چې پر عبادت ځایونو باندې اوس ولې چې ممکن دغه ډول حملې لا هم وسی، ځکه چې په افغانستان کې اوس هم کله نا کله ځینې بریدونه، ځینې چاودنې کیږي.
او دا کېدای شي دا سل فیصد ده، خصوصا په لګکیو باندې. دا تیرو کې هم په اهل تشیع باندې دغه سي حملې شوې دي. نو زه فکر کوم چې دا به یو پلانیز خبر وي چې لګکی په افغانستان کې باید څو وایم چې باید څه رقم تخریب شي او څه رقم له منځه لاړ شي او څه رقم ورک شي. خو دا به د افغانستان په ګټه نه وي، البته د افغانستان په تاوان به وي، ځکه هر باغ چې ده په رنګارنګ ګلونو ښکلی ښایسته وي. نو دا وطنه په رنګارنګ ملیتونو ښکلی ښکارېدل، رنګارنګ کلچر پکې موجود ده، رنګارنګ ژبې پکې موجودې دي، رنګارنګ ښکلا پکې موجوده ده، رنګارنګ خوږوالی پکې موجود ده. نو کله چې دا یا کرنګی شي، هغه خوند به نه وي پکې چې هغه خوند په یو هېواد کې شتون ولري. یا په دموږ په پلرني وطن افغانستان کې هغه خوند چې و، هغه خوند به بیا نه وي.
افغان هندوان او سیکان چې غواړي بیرته په افغانستان کې خپل کاروبار پیل کړي او خپل ژوند په عادي ډول مخته یوسي، څه ډول ضمانتونه ته فکر کوي چې دوی اړتیا لري؟
ګورې، افغانستان کې د هندوانو سیکانو ته د ژوند کولو زمينه، اول خدای دا چې موږ د موږ منطقې چې په ټولنیز شکل موږ ژوند کولو، لکه په کابل کې کارت پروان و، اول شور بازار و، بیا وروسته کارت پروان شلو، بیا ورپسې تایمنی قلعه فتح الله ته خلک لاړل، او یو نیم پکې هغه کې کارت چار اوس کارت سي کې هم ژوند پیل شو او خلک تلل. خو هغه شرایط هغه سي و چې هغه وخت کې کرکه دومره نه وه. نو دغه شرایط باید د سیوی لکه د خو په سر چې موږ ته وایي ټولنیز ځای راکړه چې اوس که موږ لاړ شو افغانستان ته هغه کورونه خو موږ سره نشته دي چې موږ هلته پکې ژوند وکړی شو، نو که موږ ته اوس په یو دښته کې ځای راکړي چې هلته ژوند وکړي خو ناممکنه خبر ده، لکه د اشرف غني په وخت کې موږ ته یو منځکه راکړه شوله چې البته ټولو ته ورکوله، موږ ته د هندوانو سکانو ته هم د شهرکه انارکلی په نوم یو ځای په هغه کې فکر کوم د ارزان قیمت نه 2 کیلومتر وران وړاندې د غرونو په لمن کې موږ ته تخصیص شولو، هغه ته شهره کې انارکلی نوم ورکړل شوی و، او د غرونو په منځ کې چې هغه ته رسېدل هم تقریبا هیڅ زمینه نه ورته نه ترانسپورټ و چې هلته تګ راتګ یې کولی او نه کومه آبادي پکې ول، وړنګ د غرو لمنه یې راکړله، نو هغه سې ځای که موږ ته راکړه شي نو ته خو موږ هغه اول ورځ چې افتتاح ته لاړ څوک لاړ هم نه دي لیدلی هم نه ده په حسین خېلو کې چې هلته نه څوک تلای شول، ولې چې هلته خلک د هر چا وي چې دا ځمکه دما ده، نو موږ کله کولای شول چې په تش لاس باندې هغه سوه چې نه دا ځمکه ماته دولت را کړې ده او دما ده، دا ناممکنه ده که دولت چېرته موږ د داسې زمینه برابره کړي چې د ښار په منځ کې، ولې موږ کاروباري خلک یو، موږ هلته چې لاړ شو تبن دوکانداري کوو، موږ خامخا تجارت کوو، مخیام هم دا کار مو کړی ده د دې سره، او په دولتي چوکاټ کې موږ مثلا انجینران ډاکټران او نور درلودل، نو خامخا به په ښار کې ژوند کوو، ور چې اکثریت خو نه یو موږ چې هر چېرته لاړ شو هر چېرته ژوند وو، نو د اقلیتو لپاره یو معین منطقه چې وي چې موږ ته راکړه شي، هلته مو عبادتګاه هم پکې وي، ګوردواره هم پکې جوړ شي، که سکانوي مثلا ګوردواره جوړ کړي، که هندوان وي ځان ته مندر پکې جوړ کړي او خپل عبادتونه هم سرته ورسوي، نو هغه امکانات موږ ته برابر شي، او د دې ترڅنګ د تحصیل امکانات د تعلیم امکانات برابر شي او تعلیم وي، خصوصا اوس چې د افغانستان کې هوناس طبقو ته یعنې جنکیو ته د مکتب دروازې بندې دي، نو دا خو موږ ته د منلو وړ نه ده چې د موږ ماشومان بې تعلیمه پاتې شي، نو دا به نه امکان ونه لري چې موږ دا ستونزه د دې ستونزې په موجودیت کې موږ بیرته افغانستان ته لاړ شو او هلته ژوند وکولی شو، ولې چې تعلیم اول شرط ده، بې تعلیمه انسان خو د ړوند په څیر وي، نو که دا زمینه موږ ته برابر شي خامخا به موږ د افغانستان خلک به د هغې مور زامن دي افغانستان ته لاړ شي، او که دا زمینه برابره نه شوله نو فکر نه کوم چې څوک د تلو زړه ښه کړي.
انجن صاحب وخت نا وخت تاسو د خپلو لمسیانو او بچو عکسونه خپروي، دوی زیاتره ممکن په هند کې زیږیدلي ویل، دوی سره چې تاسو ښینی یا دوی چې در باندې راټول وي د افغانستان کیسې ورته کوي؟
دا ډېر مغلق سوال تاسو وکړلو، د دې لپاره حساس په ځان راټولوم چې ما سره د افغانستان خبرې وکړي، د افغانستان موضوعات سره تیرم، د افغانستان نقشه ورته کېږدم، دغه د افغانستان نقشه ده، پرون یو چای او دغه میوه دانی ورته وایي په اصطلاح را لېږلې وه، کور ودان فکر کوم فیسبوک کې وه که واټساپ کې را لېږلې وه، میسنجر کې وه شاید، دا مې خپل لمسۍ ته خدا لم دغه د افغانستان نقشه ده، تر څو چې په دې خبرو د دوی په ذهن کې باید دغه شی وي چې زه افغان یم، د افغانستان یم، دا شی باید د دوی له ذهنه ونوځي، په دې اړه زه ډېر ورسره غږېږم هر وخت، په ځان چې ما سره کله هم راځي نو اول غږ ورباندې دا وي چې مونږ د کوم ځای یو څوک یو، او زه به یو مثال درکړم خپل چې د تقریبا 40 کاله مخکې دغه 15 کاله مخکې ما سره یو واده شوی وه، یو واده ته زه غوښتل شوی وم، نو هغه هلک د جرمني نه راغلی و، پیدا شوی هم جرمني کې و، او هلته نظامي خدمت هم کړی و په جرمني کې، اصل افغان ده، د قندار ده، نو ځکه چې کله واده ته تلم ما سوچ وکړو چې دې ته به زه څه شی تحفه اوسم، دې سوچ کې وم خدای بخلي میرمن سره مې غږېدم، هغه لومړی میرمن مې په حق رسېدلې ده البته، نو هغې وویل چې نوکر خپلو دوستانو نه زه څه خبره چې څه ورته وړي، خو چې کور ته ورغلو دریم منزل کې د ده کور و، چا چېرته اوسېدل د واده لپاره راغلی و، نو چې د کور ته ورننوتلو د دروازې کوټې کې ناست ده په چوکۍ باندې، او د مهرون کلر یعنې دغه جګري رنګ ووایم، د هغه اخیستی د افغاني سوټ په غاړه د افغاني کالي، او پېښورۍ څپلۍ په پښو کې دي، په لاسو باندې نکریزي، او خپلوان ټول ورته نه ځي نکریز ور باندې لګوي، نو ما خپلې مېرمنې ته یو څو کسه نور دوستان مې ولاړو، ما مخ راوړلو، ما چې ده خو موږ د موږ د مهاجرت دغه تقریبا 15 کاله کېږي، 15 کاله کېږي چې موږ مهاجر شوي یو، خو د 100 کالو زه ضمانت کوم چې افغانیت به موجود وي، د موږ دویم نسل دریم نسل به هم افغان وي، لکه نه وروسته بیا خدای خبر، دوه درې نسل خو موږ افغانیت نه شو هیرولی، همدا اوس هم چې د موږ ودونه وي په ودو کې میوزیک چې غږېږي، د میوزیک یوه برخه که هندي وي یا پنجابي وي، دوه برخې درې برخې پښتو فارسي سندرې وي، هغه که د ځوان ژوندۍ موسیقي وي او که هغه چیرته سی ڈی یا ویڈیو چلے گی نو ہندی افغانی موسیقی وہ سب پکے دا اتن وہ سب پکے دا دموږه خوراکونه تقریبا ټول افغانی دي موږ د غمبرچ او مصالې چې هندستان کې استعمالي کې موږ یې نه استعمالو دی یو لس فیصد شاید و خورو لس فیصد شل فیصد نور اتیا فیصد اگنور دي دا موږ نه خورو دی افغانی خوراک بیل ده د هندستانیانو خوراک بیل ده موږ چې ودونه کوو هم هغه افغانی کلچر باندې موږ نه سلا ژوندای ده په دې باندې زه افتخار کوم
ډیر مننه تاسو خپل د افتخار وړ یاست انجان صاحب مننه چې د ازادي میلمه پروګرام کې مو خبري وکړې خاطرې مو سره شریک کړې پر ستونزو مو بحث وکړه او ستاسو پر هیلو او غوښتنو
مننه لته سو هم چې ماته مو کې راکړل د ماغ مو نور ته ورسولو او د نور ټول او ردونکو د ازادي رادیو ټول او ردونکو ته هم مننه چې وخت نه وخت د ماغ او یو مسره مینا کوي زه د مینې پر اورم خوشاله او سرلوړی اوسه
کور ودان انجان صاحب ژوندای و سیمننه
ಪಪ್ಪೇ ಸ್ವಾನ್ ಸಮ ತೋರ್ದಡಾ ಇರೋ د ازادي رادیو خبرونه د ماخام ل شپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ چپا دولس شپګنوي او د سهار ل شپګو د ماخام تر شپګو بجو په لنډو چپو نونس یويشت او پنځه ویشت مترو اوریدلای شي.
ازادي رادیو څلور ویشت ساعته.
غم دی رو رو الکے گل وڑ کے وہ غم دی رو